په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوید ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله پیل شوه. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د وری حمل 14 د اپریل 3 د روژې مبارکې میاشتې 2 د خبرونه په خبرونو پیلوو. ایمرجنسی روغتون وایي کابل کې د نن ورځې له 14 نه 15 تنه ټپیان ورول سوي چې یوه یې پر لار سا ورکړې ده. د دې روغتون مرکزی دفتر نن په خپل ټویټر کې لیکلي، له دې جملې 33 کسان بستر سوي دي. تر دې مخکې د کابل د شهزاده سرای مرستیال حاجي داد ګل ویلي و چې په دغه سرای کې د نن سهار په 14 کې 40 کسان ټپیان سوي چې د 15 روغتیایي وضعیت خراب دی. بل خو د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران په ټویټر کې لیکلي و چې په سرای کې یو غل د پیسو تښتولو په نیت لاسي بم غورځولی. د ده په خبره طالبان هڅه کوي تورن کس ونیسي، هغه د ټپیانو شمیر لس تنه شوولی و. د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخندزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان سو، پکې راغلي چې که هر چا کوکنار کرلی وه سزا به ورکړل سي. تبدسل کېده چې تازه ځینو اژانسونو له هلمند ولایت څخه راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو خپل حاصلات راټول کړي دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان رنګ یا منحل کړ. عمران خان نن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي ملي اسمبله او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي. هغه زیاته کړه چې د پارلمانونو تر ړنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نویو ټاکنو لپاره به نیټه مشخصه سي چې د ده په وینا خلک وکولی سي د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. عمران خان دا وینا وروسته تر هغې وکړه چې د ملي اسمبلۍ مرستیال قاسم سوري عمران خان ته د بې باوري رای ورکولو طرحه رد کړه او ویې ویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د اوکراین د کورونی چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندرې ښار اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یو چارواکي ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګېدو راپورونه ورکول سوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافعي ځواک لخوا شان کړای سوي دي. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر دیوید آراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې ښایي ژر د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خبرونه مو د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واوریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د هوا حال اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه وه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 12. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 10. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 14.
د هوا حال مود ازادي راډیو په ماښامنۍ خبری مجله کې واورید. په راپورونو کې راځي چې په پاکستان کې د ملي اسمبلی ړنګېدل او نور سیاسي تحولات به پر افغانستان څه تاثیر وکړي.
افغانستان باندې به ډېر اثر څه کنه غورځي چې د افغانستان باندې کې سیاست چې د ملکي حکومتونو په لاس کې نه دی. تیر څلوېښتو کالو کې یو ملکي حکومت هم افغانستان په خپل تصمیم نه دی نیولی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي که د کوکنارو د نه کولو لپاره څوک د دوی د مشر له فرمان سرغړونه وکړي،
هغو په وړاندې به قانونی چلند کیږي.
په بل راپور کې د طالبانو د رئیس الوزرا وینا ته کتنه کوي چې د څارونکو په خبره ډیر مهم مسایل نه ورانغړلي. افغانستان کې د امریکایي ادارو ځینې پخواني کارکوونکي چې د اس آی وی دوسیې لري له متحده ایالاتونو غواړي چې ژر تر ژره د دوی امریکا ته ولېږدوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه د پاکستان په اړه په راپورونو پیله وو. د پاکستان د سترې محکمې یو چارواکي ویلي ډیر ژر به د ملي اسمبلۍ د ړنګېدو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د اپوزیسیون ګوندونو د صدر اعظم عمران خان نننۍ پریکړه چې پر اساس یې ولسمشر پارلمان ړنګ یا منحل کړ غیر قانوني کار بللی دی. نوریاس نوریا په دې اړه نور تفصیل.
ورسته له هغه چې د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د صدر اعظم عمران خان په سپارښتنه د دغه هیواد پارلمان لنکړ، د پاکستان د سترې محکمې یو جګپوړي غړي ویلي چې د سترې محکمې رئیس به په څو ساعتونو کې په دې اړه پرېکړه وکړي. په پارلمان کې د اپوزیسیون ګوندونو چې د عمران خان وروستي اقدامات غیر قانوني بللي ویلي چې حقوقي ټیمونه یې پر دې کار کوي چې دغه قضیه سترې محکمې ته وړاندې کړي. ورسته له هغې چې د ملي اسمبلۍ مرستیال قاسم سوري چې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف پاکستان ګوند غړی دی، عمران خان ته د بې باورۍ رایې ورکولو مساوده رد کړه او وویل چې دغه حرکت د اساسي قانون خلاف دی. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو خبریالانو ته وویل چې د دې پرېکړې په وړاندې به د اعتراض په توګه په پارلمان کې پلټۍ ووي او دغه قضیه به سترې محکمې ته یوسي. عمران خان د پارلمان د مرستیال مشر له پرېکړې وروسته په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې ولسمشر ته وړاندیز کوي چې ملي اسمبلا او څلور ایالتي پارلمانونه منحل کړي او زیاته کړه چې د پارلمانونو تر لنګېدو وروسته به سرپرست حکومت جوړ او د نویو انتخاباتو لپاره به نیټه مشخصه شي چې د ده په وینا خلک وکړي چې د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. هغه بیان چې د پاکستان د ولسمشر دفتر د عمران خان د سپارښتنې د منل کېدو په اړه خپور کړی دا معنی لري چې په دریو میاشتو کې به انتخابات ترسره کېږي. ټاکل شوی و چې د پاکستان ملي اسمبلی نن عمران خان ته د بې باورۍ په اړه د رایې ورکولو لپاره بحث وکړي او بیا رایې واخلي. عمران خان چې د تحریک انصاف د ګوند یو شمیر غړو یې له دې ګوند څخه انحراف کړی په ملي پارلمان کې خپل اکثریت له لاسه ورکړی و او که نن د دغې 322 کسیزې اسمبلۍ 122 غړو یې پر ضد رایې ورکړی وای نو اړو چې د صدر اعظم له څوکۍ لرې شي. عمران خان د امریکا متحده ایالات تورن کړی چې د حکومت د پرځولو لپاره د پاکستان د مخالفینو ملاتړ کړی، هغه تور چې امریکایي چارواکو رد کړی دی.
په همدې موضوع کې تمکیر جو نوریاس نوری له پخوانی سناتور او د سیاسي مسایلو له شنونکو افراسیاب خټک څخه د امریکای په پیل کې پوښتنه وکړه چې د پاکستان اوسنی وضعیت کومې خواته روان دی.
اصلا نن عمران خان هغه وخت چې دی پوه شو چې پارلمان کې د اکثریت تایید سره نشته نو ده یو کودتا کولو کوشش وکړو او د پارلمان د رئیس په ذریعه چې هغه خپله حضور مې درلود هغه د خپل معاون په وسیله نن هغه مصوبه یا پریکړه چې کومه د عمران خان باندې د سلب اعتماد دپاره دایر شوې وه پارلمان کې د مارچ 25 نیټه هغه یې نن رد کړه. اول خو دا حق نه لري چې دی رد ته خو اساسي قانون کې شامله خبره دا اساسي قانون خو نشي بدلولای رئیس پارلمان.
خټک صاحب د اساسي قانون وای د پنځمې ماده پر استناد باندې چې هغه پنځمې ماده کې ویل شوی دی چوک چې د پاکستان ګټو ته متحد نوی هغوی استازیتوب نشي کولای او هغه اقدام شوی کوي دا هم د اساسي قانون خلاف دی.
دا به هیڅ پوچه خبره کوله زه خپل حقوق دانې ما او پارلمان غړي پاتې شوی ما او د اساسي قانون په تعدیل کې مو یو سل دوه ماده د اساسي قانون پاکستان تعدیل کې برخه اخیستې ده. ارزوري چې دا چې کومه خبره پیزم ماده دی یادی دا خو باید محکمې ته ولاړ شي او محکمه وایي چې او دا شخص یا دا منبع چې دا بیرونی منابع سره تړلې دي دا خو خپل په دې چوکۍ ناست پیزو سره یو کې دې څنګه دا خبره کولی شي. اصلا هغه چې پارلمان کې نن واضح توګه باندې اکثریت دی عمران خان خلاف او که رائے میرل کې دی نو په څو څو ثانیو کې دا بایلا لیوا دې بایلات نه ځان بچکول لپاره دی ولګې دو موین پوسیلا او دې لپاره تاسو زړه کوم چې دې شون ګوندونه پویدل چې دې داسې قدم چتوري شو هغه ولګېدو د پارلمان د رئیس پر ځای هم سلب اعتماد یو مصوبه نن سهار وختي وړاندې کړ چې وړاندې کړه نو د رئیس پارلمان سره د ونډې ځندولو اختیار شو د پاتې د دې اوس سره محکمه ناشته ده. ما یقین دی چې دا اقدام به هغه ودري.
دغه وضعیت چې رامسته کیږي رامسته شوی دی دا په ټوله کې د پاکستان په داخلي سیاسي اوزات اغیز لري او پر افغانستان به څه اغیز وشندي؟
داری چې پاکستان کې یو سیاسي بحران خو ډیر وخت نه موجود دی. هغه داری چې خپل عمران خان خو اردو انتخابي پروسه کې په سیاسي پروسه کې په مداخلت باندې عمران خان په دې چوکۍ کې نه ولاو او نواز شریف یې ایسته کړو. په هر حال دا یو بحران موجود و. د انتخاباتو کې درغلې او ډیر لوی مازلا یا لوی اتهام شو هغه موجود و هغه تحقیق چا نه دی کړی نو دا خبره خو وی او بیا دا چې اردو دې کې نه ولاو او جنرالانو کې نه ولاو بیا دې جنرالانو د په منځ کې اختلافات راغلو تیر کال په ځنې لوی ټاکنو باندې چې اردو کې کې دی نو دا بحران نن تیز تر ورسېدو نو دا بحران به نوي شکلونه اخلي خو محکمه به ما یقین دی چې پاکستان کې وړاندې د سعودي چې کله وخت اته رئیس جمهور په خوا چې اسمبلی منل کړی دی، پارلیمان منل کړی دی، نو سترې محکمې کله کله فیصله کړې دي چې دا نه دی منل شوی، هغه بیا یا شوی دی، نو دا اوس یا شي. خو د بل خبره تاسو که افغانستان باندې به ډېر اثر ځکه نه غورځي چې د افغانستان باره کې سیاست چې دا د ملکي حکومتونو په لاس کې نه دی. تیر څلوېښتو کالو کې یو ملکي حکومت هم افغانستان په هکله تصمیم نه دی نیولی. تصمیم جنرالان دي سي د جی ایچ کیو چې ورته وایي جنرال هیډ کوارټر، د اردو چې کوم فوج چې کوم کارګر
پراسیاب خټک و چې د ازادي راډیو د خبريال پښتنې ځواب ولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله خونزاده په نوي فرمان کې راغلي چې تر دې وروسته په افغانستان کې کوکنار کړلې وه سزا به ورکړل سي. نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخونزاده په یو نوی فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرنه منع کړه. په دغه فرمان کې چې نن یک شنبه په کابل کې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو وزارت کې د وی خبري ناستې په ترڅ کې له رسنیو سره شریک سه، په کې راغلي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنارو کرنه بلکې په افغانستان کې د ټولو نشه توکو د کاروبار د مخنیوي هم ویل سوی دی. د دې فرمان په یو برخه کې راغلي په ټول هیواد کې د نشه یي موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروین، شیشه، ټابلیټکا، چارس او نور استعمال، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د نشه یي توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منع دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له فرمان نه د سرغړونکو په اړه وویل
فرمان تعمیل لازمی او ضروری ده، هیڅوک دا حق نه لري چې له دې فرمانه سرغړونه وکړي. کبیر پر خدای نه کړ څوک بیا هم سرغړونه وکړي، دغه په وړاندې به قانوني چلند کیږي او هغه به د قانون منګلو ته سپارل کیږي، دغه په حق له به شرعي او قانوني فیصله کیږي.
مخکې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و دوی له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا ګزاره کوي چې کوکنارې کرلي. طالبانو د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او تر څنګ یې د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کړي وه. د طالبانو مشر دا فرمان داسې مهال ورکړی چې د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس په یو تازه ویډیویي راپور کې لیدل کیږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې بزګر د کوکنارو له کروندو حاصل ټولوي او د کوکنارو په یو لوی کارونده کې لسګونه کارګر د شیرې در ټولولو په حال کې دي.
افغانستان کې د امریکایي ادارو ځینې پخوانی کارکونکي چې د اس ای وی دوسیه لري له متحده ایالاتونو غواړي چې ژر دوی امریکا ته ولېږدوي. یو له دغو کسانو ادعا کړې چې د طالبانو لخوا شکنجه شوی دی.
دا د هغه کس غږ دی چې ادعا کوي درې شپې وړاندې څو نقاب لرونکي کسان یې د کور تر شا ورغلي. دی د ده ورور او د ترور زوی له کوره له ځانه سره یوړل. دا کس د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. په هغه ویډیوګانو او عکسونو کې چې د آزادۍ راډیو سره شریک کړي لیدل کیږي چې ډېر شکنجه شوی. دی ادعا کوي هغو کسانو چې دی له ځانه سره بولی وو د طالبانو پوځیان وو او دی ځکه شکنجه کړی چې ګوندې له امریکایي ادارو سره یې کار کړی.
هم دومره پوه شوم چې ویلې همدی دی او زما سترګې را وتړلې. ډېرې شکنجه کړم، له پایپو کیبل سر یې پر پښو ورونو نه ووهلم. لومړی چې زه بوتلم سترګې مې تړلې وې، نه پوهېږم چې زما اوږې پر څه شي پرې کولې. دا چپل و چاقو نه پوهېږم. دا شیبه چې څوک له ما سره خبرې کوي ذهني تمرکز نه لرم او د چا په خبرو نه پوهېږم.
شکنجه شوی کس ادعا کوي چې دوه نیم کاله یې له یوې امریکایي ادارې سره کار کړی او د یادې ادارې مسؤلین د طالبانو په راتګ سره له افغانستانه ووتل. دی او د ده نور همکاران یې بې برخلیکه پرېښودل. دا ازادۍ راډیو ته ویل قصد لري چې د امریکا له لوري د خپل اس ای وی دوسیې د حال تر معلومېدو خپل موټر وپلوري او ایران ته لاړ شي. د شکنجه شوي کس عامر یا سوپروایزر هم د ادعا تاییدوي. دی هم چې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادۍ راډیو ته ویل
موږ یو ځای نشو اوسېدی، کله د کاکا کور ته ځو، کله هم د نورو دوستانو کورونو ته. هر څوک چې په لاس ورشي نو حال یې دا دی، د ده سترګې ورتړلې وې او کوم نامعلوم ځای ته یې بولی وو. حوزه نه وه، کوم شخصي کور وه. له ډېرو پلټونو وروسته یې بېرته خوشي کړ.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت له چارواکو سره خبرې وکړو.
کړو، خو زموږ پښتنو ته یې ځواب رانه کړ. خو وړاندې تر دې ورته ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د عمومي بښنې وروسته ټول افغانان په امن کې دي. هغه ادعا چې د بشري حقونو سازمانونو طالبان ترینه په سرغړونه تورن کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره زرګونه هغو افغانانو چې له بهرانیانو په ځانګړې توګه امریکایانو سره کار کوه له هېواده ووتل. امریکا متحده ایالاتو د تیر کال د اګست میاشتې تر وروستیو 1,40,000 افغانان له افغانستان وویستل. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي هغو کسانو چې په افغانستان کې د امریکا له دولت سره کار کړی د ایستلو لړۍ به دوام ومومي، خو لا هم هغه کسان چې په افغانستان کې پاتې دي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي.
خبری مجله اوري.
شنون کې وای د طالبانو د رئیس الوزرا د پیغام محتوا اخلاقي موضوعات رنغړی او د حکومت ولی په اړه هیڅ هم پکې نسته. دغه پیغام تیر شپه خپور شو.
دا د طالبانو د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د پیغام یو برخه ده چې د روژې د میاشتې د رارسیدو په مناسبت یې خپور کړی. دا پیغام اته دقیقې او 30 ثانیې دی، خو ټوله محتوا یې نصیحت رانغاړي او تر ټولو مهمه خبره یې بې وزلو سره مرسته ده.
موږ خو دا حالات لیدلي دي، وینو پروژې په میاشت کې پروژمات باندې پرسترخانونو باندې مختلف پلنو خواړه پراتې وي، مختلف پلنو میوې پرتې وي، شربتونه پراتې وي، نور خوراک شیان پراتې وي. نو ټولو ته مې دا خواست دی چې دا خپل د خوراکو څخه یو خوراک لس نوه شیان پراتې یوه نوه شی دي دا خپل و مشکل لره ورکړي.
د طالبانو د رئیس الوزرا په پیغام کې له پیل تر پایه پر همدې ټکي څو ځله ټینګار شوی، خو نور هیڅ بله موضوع پکې نه ده یاده شوی. اوس شنون کې نیوکه کوي داسې مهال چې افغانستان له بل هر وخت زیات په سیاسي، اقتصادي او امنیتي لحاظ له سختو ننګونو سره مخ دی، او د طالبانو رئیس الوزرا د حکومت د لومړي درجه مسؤول په توګه رسنیو سره خبرو ته هم نه حاضرېږي، او تر خوا یې د وضعیت د څرنګوالي په اړه افغانانو ته هیڅ ډول معلومات هم نه ورکوي. د سیاسي مسایلو کارپو طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل د محمد حسن اخوند پیغام یوازې اخلاقي جنبه درلوده او د یو مسؤول او ځواب ویونکي حکومت هیڅ نخه پکې نه و.
اما حکومت خای باید است که
مگر حکومت باید یو بل مشر ولري څو په هغو موضوعاتو چې خلک یې هیله لري لازم توضیحات ورکړي. همدا ډول د افغانستان د پرمختګ لپاره هغه ګامونه چې باید پورته شي او د خلکو حقونه پکې خوندي شي.
پیشرفت افغانستان
د سیاسي مسایلو شنون کې شفیق همدرد بیا وایي په داسې فرصتونو کې سیاسي مشر حادثه کوي چې خلک خپل کړنلارو او تګلارو خبر کړي. خو لیدل کېږي چې په یوشتمه پیړۍ کې هم د افغانستان اوسني واکمنان په ډیرو پخوانیو تګلارو مخته روان دي.
دا د حکومتونو او دولتونو مسولیتونه دي چې خلکو ته روزګار برابر کړي، د بیوزلو خلکو سره مرسته وکړي، د خوازواکۍ په لمنځه وړلو کې او په نورو مشکلاتو کې د خلکو لاسنیوي وکړي، پلانونه، پروګرامونه او ستراتیژۍ دې ته جوړې کړي.
د طالبانو د حکومت وایندویانو د دیني وکو په خبرګون کې ازادي راډیو ته څه ونه ویل. د یادونه ده چې له دې وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا په لومړي پیغام هم نیوکه شوې وي، ځکه ډېره رسمي او ډیپلوماټیکه ژبه پکې نه و کارول شوې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د اوکران چرواکی پر اودیسا د روسیې د هوایی بریدونو خبر ورکوي، او د دې هواد ولسمشر وایي چې روسیا د اوکران پر جنوب شدیدو حملو ته چمتووالی نیسي.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وای نن سهار وختي د اوکراین پر بندري خار اديسه هوایي بریدونه وشول. د دې وزارت یو چارواکي انټون هراشنکو په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې د خار په زینو برخو کې د اور لګیدو راپورونه ورکړل شوی او یو شمیر توغندي هم د هوایي مدافع ځواک لخوا شن کړی شوی دی. د اديسه خاري شورا هم په خپل ټلګرام پاڼه د بریدونو خبره تایید کړې ده. په اديسا کې د فرانس پرس خبري اژانسي و خبريال ویلي چې نن سهار وخت شپږ بجې د 14 غږونه اوریدلې او لیدلې دي چې د ښار له یوې صنعتي سیمې تور لوګی پورته کیږي. اديسا چې شاوخوا 1,000,000 نفوس لري د تور سمندرګي په غاړه هغه ښار دی چې تر اوسه د اوکراین په کنټرول کې دی. د روسي دفاع وزارت نه ده تایید کړی چې پر اديسا یې بریدونه کړي، خو ویلي دي چې ځواکونه په اوکراین کې د هیواد 28 پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون خبرداري ورکړ چې روسیا چې د کیف له شاوخوا او د چرنهف له شمالي سیمو ځواکونه ایستلی د اوکراین په جنوب شدیدو حملو ته تیار نه سي. همدارنګه د برېټانیا دفاع وزارت ویلي چې روسیا هڅه کوي چې تور او ازوف سمندرګیو ته د اوکراین د لاسرسي مخه ونیسي. په عین حال کې له اوکراین سره د روسیې د مرکچی پلاوی مشر ولادیمیر میدنسکی په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې په خبرو کې کافي پرمختګ نه دی شوی چې هغه د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکی ترمنځ کتنې ته لاره هواره کړي. میدنسکی دغه راز ویلي چې د کریمیا او د دونباس د سیمو په اړه د روسیې په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال خپل خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین ختیځه د دونباس سیمه هم مخکې له دې چې د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وکړي د خپلواکې سیمې په توګه په رسمیت وپیژندله.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته مو زه اسد الله لودین هر کرای کوم. په دې برخه کې مو درته دوه پزلپوري راپورونه راټول کړي. اول دا چې د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل او ټولول پیل شوی، او بل دا چې په خوست کې د سرې میاشتې ټولنې لخوا دغه ولایت د ګربز ولسوالۍ په 500 بې وزله او بې واسه کورنیو د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شوی دی. راځي په پیل کې دې تراشو چې د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل او ټولول پیل شوی دی. دغه ولایتونو له ډلې یو کندهار دی چې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل شوی، او ورسره سم زرګونه بیکاره خلک د کوکنارو په نیخ وهلو مصروف دي. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت وچکالی هغه لاملونه بولي چې له امله یې کروندګر اړ شوی ترڅو په خپلو مځکو کې د کوکنارو کښت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې په بشپړه توګه د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه فرمان ورکړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار د جړی ولسوالی دلته د زراعتي ځمکو د مخ ډیره برخه د کوکنارو کښت پوښلې ده. د نورو کلونو په نسبت سږ کال په سویلي ولایتونو کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي. لال محمد چې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې پر خپل 15 جریبه ځمکه کوکنار کرلې وای، سږ کال به ښه ګټه وکړي ځکه د تاریاکو بیل وړي دي.
خو خورونه نه کېدی، هر یو پټکړي و در خاورې بلنه کړي و چې سړی به ورترالي پټکی هغه به په اسرائیل نه سي پر خرڅ به کړل هغه به په غلاس غلاونه. هغه چې دې چار سړی په خپل کې به ته مرزګي ته وړلای سي، ارزګي ته خرڅولای سي، پر خو چې په 10000 خرڅه ده لوس پلک په خرڅيږي. ارو دا غزم رسول دی بل وصول لرونه ورره وبو وچ سواله نور دا وچکلی دا بیا مساش کلی دا غونه وصول نه دی کړی لکه په خواچه کوي په خو غو دا غوت ولول طالبان و شیل نه غواړي په کټ خبره دای د حکومت د سینې وجدا دی وزا مال کونه ټولول دی پر رسید دی وای دا بیا نیم دینې غلاونه بازارو په خپل باندې دینې وراله کدی په کوټ دینې رسول وای رسول کړي دینې وراله.
کوکنار نه یوازې ځمکوالو او کروندګرو ته ګټه ده، بلکې زرګونه خلک نور هم ورسره بوخت وي. د طالبانو د حکومت د راتګ سره نشوهونکي بیکاره به خوس پر کار دي او د خپلو لاسونو د ټولسو تریاکو 15 برخه ترلاسه کوي. یو شمیر آن د نورو گاونډیو ولایتونو څخه هم راغلي دي. دوه نشوهونکو نیز محمد او جانان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یان جې مردا شپږ میاشتې دغه ځګې ته موږ انتظار وو، خو بیکاری دي د نصر په خواري نه پیدا کیږي، ټول ځوانان بیکاره دي. یان جې مردا شپږ و میاشتې موږ دغه ته خوشاله وو چې خدای پاک چې دانه شروع کړي، موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کو، نو شکر دی الحمدلله ډیر خوشاله یو. نو د ځوانان د ګرځ راځي په کار باندې لګیا دي.
خو د روزګان راغلی یم، نو حالت ولا بیکاری وی، نو اوس چې دلته رالو اوس دا د کار زمینه راته مساعد سوله. نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمه درې چاریکه چې دا په دغو کې را رسیږي. نو داسې ډېر ځوانان بیکاره وه چې اوس فلحاله پر کار دي.
د طالبانو حکومت د واک په لومړی وو میاشتو کې د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلارې نه درلودل چې له امله د تریاکو بې ورس تر بلې پورته کېدلې. دا د کندهار ولایت د جری ولسوالی د حوضې مدد سیمه ده چې په هفته کې دوه ورځې د تریاکو پیر او پلور پکښ کیږي. د تریاکو یو پلورونکی عبدالسلام وایي د حکومت له لوري مرستې نسته، نو ځکه د تریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده.
دا تاریخ ټولې چې بیا خرڅې ک په لاس خرڅې ده ک په شر خرڅې ده ک په جېش خرڅې ده. چې دا تاریخ نه یې ایال به د لوژې مری یوه باندې نه په پورتو کورکی نه په کار څوک کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یک شنبې په ورځ د کوکنارو د کش او هر ډول نشي توکو د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. په دغه فرمان کې ویل سوي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول معنا ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. خو په فرمان کې دانه دی ویل سوي چې د کرل سو کوکنارو د روانو حاصلاتو د راټولولو د مخنیوي لپاره څه کوي.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 15.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې لخوا د دغه ولایت د ګربز ولسوالۍ په 1500 بیوسه او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شو. بلوري ته د مرستو ترلاسه کوونکو لدې بهیره خوخي څرګندوي، خو وایي چې د دوی اړتیاوې ډېرې دي او دوی سره د دوامدار توګه مرستې وشي. تفصیل له خپل خبريال اورو.
په خوست کې د سری میاشتې ټولنې د رازکارانو لخوا پر 1500 بیوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. یاد مرسته د ترکیه هیواد هلال احمر کمیټې لخوا برابره شوې ده. د سری میاشتې رازکارانو ول دوی د مستحقینو په غوراوي کې پر زحمت ګاللی او دا 1500 کورنۍ یوازې د خوست د ګربز ولسوالۍ انتخاب کړې دي. د خوست د سری میاشتې رئیس مفتي زین العابدین آزادۍ راډیو ته ول:
نن موږ سره د ترکیه هیواد 1500 کورونه سره مرسته وکړه. له دوی نه موږ ډېره مننه کوو. په دې مرسته کې موږ سره دوی یو بوجۍ وړه دي 25 کیلو، یو کاټن داسې په کاټن کې غوړي دي، ورسره مکروني دي، مالګه ده، روب ده، هغه د ضرورت شیان یې موږ ته ټول لکړي دي کوم چې یو کور لپاره پکار دي. چونکې موږ په خلکو باندې د روزي میاستم راغله، د خلک ډېر بېوزله او بېکسه خلک دي، بېکسبه بې کاروباره خلک دي. نو موږ نور هم کوشش کوو چې دوی سره کومک وکړو. له دوی نه هم موږ غوښتنه کوو چې آینده کې هم موږ سره لکه د مرستې چې وکړو نورې هم داسې مرستې موږ سره وکړو.
هغه کسانو چې د سری میاشتې د رضاکارانو په لاس مرستې ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د ګربز اوسیدونکي بیبي رابیا وویل خاوند یې وفات شوی او دی د کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري. د مرستې یو بل ترلاسه کوونکی بیت الله وایي چې د دوی اړتیاوې بیخي ډېرې دي. دلې دې مرستې مننه وکړه، خو یې غوښتل چې په راتلونکي کې دوی سره نورې مرستې هم وشي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی شهزاده وایي سره لدې چې سره میاشت 1500 کسانو سره مرسته کوي، خو دلته په ګربزو کې د بېوزلو او غریبو خلکو شمیر لدې په مراتبو ډېر دی.
دا اکثره غریبون دي، د ننره ډېر غریبون پوتې دي، خو مقصد دا ده چې هغه ټولو ته رسیږي نه. یا په دې کې د هلال احمر بېوسي بوي، یا به د ترکیه بېوسي وي، یا به د بل هېواد د مرستې د پاره دوی بېوسي اعلان کړي وي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3,000,000 او 3,00,000 کسانو ته رسیږي. دا د تیر 2020 زیږدیز کال په نسبت بشري مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی ښیي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
ازادي راډیو ته دا پیغام دی زما چې د هلمند ولایت هغه د مخاطه ورسوالۍ اسني اړیکه کې وجه ده چې دغه د دغه طالبان چې دغه تاریخ بند کړي، مزوانان مسترزر کشران ټول په دې نشو باندې رسوله وسلام. السلام علیکم. کندهار ولایت نه میوان ولسوالۍ مې اړیکه نیولې ده. د ټولو کندهارانو او خسیوانو نه غواړم چې د روژې مبارک میاشت کې خپل سوداګري توکي ایسا ارزانه کړي، یو خو د روژې په خاطر او بل به ثواب هم شي. نو زه د ټول قندارانو قندارانو غواړم دغه پیغام په غوړ واوري او عمل کړی. دلغه ما د لغمان ولایت نه زنګ وهله د ورور عدالت په کین کې د کونه ټولګي کې د ملکانو کو تر جی مغه خپل خلانو ته تورید مغه خونه لیکل کیږي د خور مسکین څوب نه لیکي بیا چوم لیکي به تا نور پښتنه نشته د مغه چنوم لا چې په سلا چې د کومو کو نه راځي خور مسکین ټول په خولاندي دي اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوور وکړي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221123248.